السلام علیکم د زړی رادیو دی وی ساته خبرونه ته خراغلاست زه مجیب حبیب زیم دغه خبرونه د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه دمخه خبرونه ته پام وکړئ د بشر حقوقو د څار سازمان په طالبانو ټول پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګان یې په جبري ډول بېځای کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې د افغانستان په تړاو غونډه کې د ګډون لپاره یې لا پرېکړه نه ده کړې. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې اووه کسان وژل شوي او نه تنه نور تری تم دي. د بشر حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بېځای کړې دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بېځای کړل شوي وګړي شیعه هزارګان دي. د بشر حقوقو د سار سازمان دا هم ویلي چې دا کسان د ډلې مجازات په ډول د خپلو کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د هزارګان په بلخ، دایکندي، اروزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپلو کورونو په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د سار سازمان د تور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي حمارت د خپلو اصولي موقف او دریځ څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقوقو ته ژمن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سخت دریځ ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزادې شي ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو کوربتوب هم د روسیې لخوا شوی دی. په مسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازو ناسته وشوه. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د نقلونو پیسو د څار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپل درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې باید اقدامات ترسره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که چین د تایوان په ټاپو وزمې برید وکړي امریکا به له تایوان نه دفاع وکړي. ښاغلي بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له سی این این ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوي دي چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولی شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي وویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. ولسمشر بایدن د چین له جمهور رئیس شي جینګ پینګ سره د خپلې اوږدې اړیکې ته په اشاره وویل چې نه غواړي سړه جګړه پیل کړي خو غواړي چې چین ته وپوهوي چې امریکانه په شا کیږي. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې چاودنې اووه کسان وژلي او نه تنه نور یې تری تم کړي دي. د ای پی خبري آژانس د روسیې د اضطراري حالت د وزارت د چارواکو له قوله ویل شوي چې پیښه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتره لرې د رایزان سیمې د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوې. ځینې روسي رسنیو راپور ورکړی چې ګواکې ټول ورک شوي به وژل شوي وي. له دغې چاودنې وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت 120 کارکوونکي او د نجات 50 نقلي وسیلې سیمې ته استول شوي دي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د خبرونه چې زه اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پکتیا ته ځانګړی ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، لوګر، غزنی، ننګرهار ولایتونو ترمنځ پرته ده. دا ولایت له قبایلي سیمې سره هم پوله لري. د پکتیا مرکز ګردیز ښار دی. دا ولایت 6402 کیلومتر مربع مساحت لري. په روانه خپرونه کې د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي خالق یار احمدزی او د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی زموږ میلمانه دي. دوارو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د پکتیا اوسیدونکو ته د تلیفون شمیرې وروسته اعلانوم چې تلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړي. د نن په دې سربیره چې د تلیفون شمیرې مفعاله دي، د واتساپ شمیره هم ستاسو لپاره لرو. نو لومړی ورزو میلمنو ته نه متاسفانه چې مولوی صاحب تر اوسه پورې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی، او اما ښاغلی فدایی د تلیفون له لارې راسره دی. فدایی صاحب زموږ شخ اوري؟ فدایی صاحب زما شخ اوري؟ فکر کوم چې فدایی صاحب هم تر اوسه پورې تلیفون ته ځواب نه وایي، خو تخنیکی همکار کوشش کوي چې له مولوي صاحب خالق یار احمدزی سره تماس ونیسي او ګوندې هغوی هم تلیفون ته ځواب ووایي. لکه څنګه چې مخکې وویل، دا خپرونه پکتیا ته ځانګړې ده، او نن تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو د واتساپ له لارې له موږ سره تماس نیولی شي. د واتساپ شمیره مو ده 00 420 212 6401. دا شمیره به یو واری بیا تکرار کمه: 00 420 212 6401. لاندې خبرتیا وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته در شو، او ګوندې تر هغه وخته پورې مو میلمانه هم حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. اوس مولوي صاحب خالق یار احمدزی د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. مولوي صاحب، سباندې دوی میاشتې کیږي چې طالبان د پکتیا په شمول پر ټول افغانستان واکمن دي. ستاسو حکومت په دې موده کې د پکتیا د خلکو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ مهرباني.
سلامونه ونی کې هلې د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، درنو اوریدونکو ټولو هیوادوالو ته، په دې د شه وختونه به ولري. نو لکه څنګه چې یادونه مو وکړه، د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه له څه باندې درو میاشت راهیسې پکتیا ولایت په ټولو نقاطو کې واکمن دي. نو یوازې واکمنتیا نه، بلکې عامه خدمات دلته خلکو ته وړاندې کړي دي. په ښار کې امنیت برقراره ده. په سرتاسري د پکتیا ولایت په کچه باید درته ووایم چې د جنایي پیښو ګراف صفر ته راټیټ شوی ده. که څه هم ځینې ستونزې شته په جنایي پیښې سوي دي، خو هغه په وخت باندې مخه نیول شوې ده، او جنایي مجرمین هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. تر څنګ یې د ښاروالي خدمات او دغه راز د تعلیم او تربیې په برخه کې ښه پرمختګونه لرو. دې سرتنګ په ټولو ارسو کې موږ ډېر ښه خدمات لرو. نو دا یو ښه خبر ده ان شاء الله.
ډېره زیاته مننه کور ودان. فدایی صاحب، تاسو به د ښاغلي احمدزی څرګندونې اوریدلې وي. دوی وایي چې لکه چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د امنیت په برخه کې په ځانګړي ډول ډېر تغییر راغلی دی. د پخوا په شان اوس نه چاودنه نشته، نه جګړې شته. دا بریا څومره مهمه ده؟ د ډېرو خلکو لپاره ممکن مهم هم وي. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د امنیت په اړه باندې فزیکی امنیت شاید خوشوي اما رواني امنیت نهایت زیات خراب دی او په حال کې که امنیت خوشوي هم وي خو پخوا هم متاسفانه طالبانو خراب کړی که انفجار کېده که انتحار کېده اوس چې نه کېږي اصلا هغه خلک چې په جمهوریت یې باور درلودو هغه د ورانۍ طرفدار نه دي ځکه اوس نه بمونه انفجارېږي نه انتحارات کېږي او تر څنګ یې په لویه کې که موږ وګورو افغانستان خو یو مرکزي حکومت دی د دوی خپله د اطلاعات فرهنګ وزیر مرستیال وویل چې د دوی امیر د دوی چې کوم امیر دی هغه د دې په خاطر نه راڅرګندېږي چې زموږ د هغې د امنیت په اړه موږ تشویش لرو. حتی سراج الدین حقانی چې د کورنیو چارو چې د خلکو د مال او ځان ساتونکی دی هغه هم کله چې د هغو ځانمرګو چې عام ملکي وګړي وژلي وو د هغوی په وړاندې د رسنیو په وړاندې باندې خپل مخ نه ښکاره کړې یو ویره یې دا ده چې خدا نه خواسته دوی ته کومه پېښه ونشي د دوی په اصطلاح باندې. همداسې که تاسو وګورئ په پکتیا کې دا اوس له درې ورځو راهیسې ډېر سخت شدید امنیتي تدابیر زیان شوي دي. ګزمي او کسان ګرځي د دې په خاطر ګرځي چې د دوی کشفي اطلاعات ټول داسې دي چې خلک مایوسه دي، خلک ته خدمات نشته. دا کې شک نشته چې هغه تک ټوک به نه وي چې کوم دوی کولو، یعنی اوس په دې باندې افتخار کول چې پرون مې وژلې اوس دې نه وژنم او بیا د دې نو وژلو کریډیټ هم اخلي فکر کوم دا ډېره لویه لاسته راوړنه به د هغه لپاره نه وي د امنیت په برخه کې. هم اوس افغانستان یو قبرستان ته ورته ده او قبرستان کې آرام وي اما پکې ژوند نه وي.
ډېره مننه کور ودان مولوي صاحب، تاسې د ښاغلي فدایي څرګندونې واورېدې. که یوې مسلې ته راشو، صحیح ده چې امنیت راغلی دی لیکن د خلکو ژوند ډېر خراب شوی دی. خلک ډېر شکایت لري چې کاروبار یې ختم شوی دی، اقتصاد یې خراب شوی دی. په دې اړه څه وایست؟
د فدایي خبرې ما واورېدلې. فدایي صاحب خو لیوې مخې ادعاوې کولې او هغه دا چې هغه حقیقت نه لري. د یادونه وکړه چې جمهوریت والاو دلته امنیت ساته، اوس د طالبان مختل امنیت وبلله. همدغه جمهوریت والاو کله چې دلته مجاهدین د پکتیا ولایت راغلل، ډېری اداراتو کې دوی خپله تخریبونه وکړل، توکي تخریب کړي وو، حتی کمپیوټر یې تخریب کړي وي، نور توکي تخریب کړي وو. همدغه جمهوریت والاو چې تر پایه پورې بس مقاومت وکړ او داسې وروسته فتح ترکم راغله، نو هغه به خدای نفرت وبولو. خو داسې د خدماتو نشتون، د خدماتو نشتون لکه څرنګه چې افغانستان کې عام موضوع براغلی وي، پکتیا به هم دغه نه یو څه متاثره وي. خو په ټوله کې درته ویلی سم چې پکتیا په کچه څومره دولتي پرسونل چې وو په ټولو اداراتو کې فعال دي. د پکتیا په کچه باندې ټول دولتي ادارات چې دلته مخکې فعال وو هغه اوس هم فعال دي. کارمندان پخوانی ټول کارمندان غوښتل شوي دي. د دې تر څنګ د کاریابۍ په برخه کې ټول ارګانونه په دغه هڅه کې اخته دي چې تر څو خلکو ته کار پیدا کړي، د کاري زمینې ورته برابرې کړي. پخوا خو داسې و چې امنیت دوی نه سو جوړولی، خو کار یې هم چاته نه ده موندلی. موږ امنیت راوسو، دویم قدم به همدا وي چې کار به هم خلکو ته برابر
وي. مولوي صاحب، د دې کار په برخه کې یو څه تم شو، د کار په برخه کې خو شکایت اوس ډېر زیات ده. په دې کې شک نشته چې همیشه به شکایت وي، په هېڅ هېواد کې ټول خلک کار نه لري، لیکن اوس په دې برخه کې شکایتونه ډېر زیات شوي دي. او تاسو وایئ چې کوشش کوئ چې خلکو ته کار زمینه مساعده کړئ. مثلا څومره کسانو ته مو د کار زمینه مساعده کړې ده؟
لکه کوم رسمي خلک درته وښایم چې په دولتي اداراتو کې مدغم و له پخوا نه، هغوی خو فعال دي. هغوی چې کله دا سیستم خلاص وي خپلې تنخواوې به یې پخوا په څېر باندې اخلي، د دوی په تنخواوو کې تغیر نه دی راغلی. په عامه کچه باندې که درته ووایم، نو ښاروالي دلته کاري پلانونه درته طرحه کړي دي. د ښار په منځ کې په بېلابېلو نقاطو کې چارې روانې دي. دغه تقریبا ګڼ کسان سلګونو په شمیر کې به درته وایم چې مصروف شوي دي.
په نورو برخو کې هم کوشش روان دی چې خصوصي سکتور باندې پنګونه وشي، هغه ته خلکو ته کارمندان زمينه برابر شي. په دې برخه کې ډېر څه پلانونه طرح شوي دي، خدا به ان شاء الله په وخت وخت باندې تطبیقيږي.
ډېره مننه کور ودان فدای صاحب. یو مسله دا هم ده چې پخوا که خلکو کار درلود نو نړیوالو هم ډېرې مرستې کولې، اوس طالبانو سره مرستې څوک نه کوي او نه تر اوسه چا د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی. نو فکر نه کوي چې د کار په برخه کې چې د خلکو شکایت دی یا د اقتصاد په برخه کې شکایت دی د هغه دلیل دا دی؟
اصلا کله چې طالبان وایي چې موږ دومره لوی ناتو او امریکا او دا حکومت مو د خدای په نصرت باندې چپک خدای پاک په نصرت کې ورسره شریک او په مرسته ورسره کول او په جوړولو کې ورسره مرسته نه کوي، نو اوس د خدای نصرت چیرته چې دوی امریکانو کومک واړي؟ خو موږ د امریکا او د ناتو په کومک باندې کافر بللو ورجلو یو، او دوی ویل چې موږ دغوی به نصرت او دغوی به کومک موږ کولای شو چې اقتصادي حالات بیکاری فقر لوګه ادارات جوړ کو. نو دا څنګه نعوذ بالله د دوی یو باور د چې الله پاک چې 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 په یو سره څور له سورتونو کې یو سره څور له زل پرته یو سورت نه هغه بیا په بل سورت کې یو سره څور له سورت رحمان و رحیم ده چې هغه په وژل او قتل او ټول کې الهی نصرت وي، او په خدماتو کې او په اقتصاد کې په بیکاری لمنځولو کې او په لوګه کې بیا موږ له امریکایانو او د نورو نړۍ نه د رسمیت غوښتنه کوو. اصلا خبره دا ده چې وسلوال طالبان هغه یوازې جګړو ته پیدا شوي د ټوپک په ویشتلو باندې پوهېږي، د حکومت په چلولو باندې نه پوهېږي. اداره حکومت هغه اهلیت عدالت هغه قانون تجمنتیا تخصص تعهد ته معیارونه باید ولري. تاسو وګورئ اوس چې له کوم وخت د پکتیا یوازې خبرو کوم چې دا په ټول افغانستان کې ده، تر اوسه پورې د دوی د ولایت په کچه د رهبرۍ حتی د اداري رئیسانو جلسه د اداري دوی نه ده نیول شوې. مامورین تر 1200 بجو راځي، له 1200 نو اخوا اصلا څوک وجود نه لري، ولی چې دوی 1200 کسا د غرمي ډوډۍ نه سي ورکولای مامورین ته، هغه معاش خو علایده کاغذي کورو ته ځي. دوی تر اوسه پورې دغه چراغلي دي معلمینو ته معاش نه ورکړي، کوم معاش چې ورکړي دی هغه 15000 چې هغه دوی معاش هم داسې ورکولو لکه کومه انکشافي پروژه چې افتتاقي تصویرونه یې ورسره اخیستل، په داسې حال کې چې دا د یو خدمت په بدل کې ورته ورکول کېږي. زه دقیق اطلاعات لرم چې 80% مامورین عادي مامورین دا په اداراتو کې شتون نه لري. دوی مشر دا ویل چې کله نوی حکومت راغلی دی منګ پخوانی یو مامور د منفک کړای، دوی ټول په پکتیا کې لا الف نه تریا پوری یو رئیس یواز یو رئیس چې هغه یو تخنیکی ریاست ته غته ویل دي چې یو بل چا ما ته ویل چې خدانه خاصه د سنې چې اوس هغه رئیس ته کوم تاوان پیښ نشي، نو هغه بل چا راته ویل هغه رئیس نه دی ویل دا ته خود دی کړای مې نه چې هغه رئیس ته ویل چې ته به دې بل رئیس سره چې تخنیکی نه د سکرتر پایس باندې به ټول سره کار کوي. ټول رئیسان چې یو قانون په رڼا کې د اهلیت او یو پروسیل لا ټاکل شوی ورو دي، دوی مشر وایي چې نه موږ یو څوک نه منفق کړای، لو والی نه تر رئیس حتی د دریم بس تر مامور پورې خلک دوی پرته له قانونه حتی له امیر نه ټاکل شوی را څرګند شوی تر اوسه نه ده کله چا څرګند نه وي. حتی زه لا په دې کې شک کوم کانی دادی وخی داز په چیلنج سره وایم چې خپل همدغه رئیس بان خپل د رئیس چې د اعتراض فرهنګ پر راس کې د ودی خي هغه امر دی وخی او حکم چې هغه دی دی امیر المؤمنین چې دوی دی غو حکم باندې دی ټاکل سو دی چې دغه امضا موجوده دی په ټاکل دی رئیس دغه رقم واغ دی وړاندې کی چې کله دغه رقم حکومت ته څوک مسؤل نه وي، اداره مسؤل نه وي، خواني سیستمونه لمنځه یوړو، اداري لمنځه یوړل، مامورین چې په دولت کې ول او ټول لمنځکلو مطلق یو ملا شموله او حافظان راوستي چې هغه خدمات په بر درستنري په سړک په ادامه په دې باندې نه پويږي، هغه ډېر مشکلات لري. دا چې د بیان په ازادۍ کې په نورو مسایلو کې کوم ناورین روان ده او څومره خلک رواني مشکلات سره مخ دي به ورسره.
سلامات اوسئ، ډېر مننه. مخکې تر دې چې ښاغلی احمدزی ته نوبت ورکړو چې د ښاغلي فدایي ځواب ووایي، یو اوریدونکی مو منتظر دی، دوی ته ورسو. مهرباني کوئ.
سلام علیکم شیور صاحب.
مهرباني کوئ ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
اور شیبر صاحب
دا خبري وکي مهرباني کوي.
شیبر صاحب مو دی پخوانی والی حلیم فدیب صاحب پختنه ده دی پکتیا څخه می ټلیفون کړه.
مهرباني کوي
دی پخوانی والی په نمبر دا پختنه ده شیبر صاحب چې په تیر جمهوریت نظام کې په پکتیا
لکه چې ستاسو خبري ونه شوې. خیر ور بشو بیرته خپل ملمنو ته لکه چې د واتس اپ لاري مخبري کولې لیکن بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو. مولوی صاحب احمد زای تاسو اوس کولای شئ د شاغلي فدايي د سرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني.
نو فدايي ډېرې نورې راوي هم وکړلې پکتیا کې په ټوله کې بیا هم اطمینان درکوم چې ټول ادارات فعال دي. مامورین د یادونه وکړه چې تر 12 بجو پر راځي او بیا بیرته ځي. نو ټول مامورین حواله زه د خپل ادارې معلومات کوم چې موږ مامورین سهار په 8 بجو باندې ښکله حاضری امضا کی بیان تقریبا په 4 بجو باندې د رخصتیږي. په دې برخه کې ټول ادارات همدغه شي دي او دا چې مثلا د وایي چې خدمات نو خدمات نه جوړان نسوي یا معاشات د چې پروژې په توګه باندې توجیه شوی دي دا دا هم مطلق دغه ده دی اساسه ده. زه د معارف له ادرسه به درته ووایم چې معارف ټول معاشات څومره معاشات چې معارف وو پخوا هغه مره معاشات خپلو کارمندان ته ورکړي معلمانو ته هم او د بیان ازادي هیڅ نه منحصره
کوي. د بیان ازادي پورې به وروسته خبرې وکړو. البته د بیان ازادي پرون هم په کابل کې ښکاره سو لیکن دوی وایي فدایي صاحب وایي چې اویا فیصده مامورین کار ته ناظر شي. دا خبره څنګه ده؟
بله د مامورین ته موږ نه څه کولای شو څوک په زور باندې راول شي خامخا حتما باید سراسي ټول ته مو اعلان کړی دی سراسي د اداراتو کې دی حاضرین زاکوی موږ د یادونه وکړل چې تر دریم بس پر خلک ګوخه سوی دي. اول خو یادونه به وکم چې ټول ادارات په سرپرستان ته کل سوی دي. په خوانوي رئیسان ته دا وایي سوی چې کتا شي راځي هم درته کار کوي د پخوا په سیر باندې ممدد کوي را سره دغه سرپرستان یوازې د 4 د سمبالښت او د 4 د مختوړل لپاره ټاکل سوی دي. بل خبره دا ده چې د دوی په اداره کې کوم د فساد نو چې موږ یادونه ونه کو کوم متعهد څوک چې دغه پکتیا ته خدمت کړی وي سره د دوی اداره غیر متعهده و. موږ خلک تاکلی دي هم مجمن خلک متاکلی تر څو خدمات
وانه. مولوی صاحب یو خبره چې تاسو ومنه لاغه دا ده چې دوی فدایي صاحب ویل چې ابیا فیصده مامورین نه حاضر دي او تاسو ویل چې دا په وغوی پوری اړه لري. په وغوی پوری څنګه اړه لري ک ابیا فیصده مامورین نه حاضر دي د خلکو کارونه به څنګه په مخ دي؟
دا دا نه سمه چې ابیا فیصده مامورین نه حاضر دي کنه حاضرې جګه یوازې درې سلن او څلور سلن مامورین وې چې هغه به نه حاضرېږي. هغه به هم د رئیسانو په کچه باندې خلک وې چې هغه د دنو منفقسوي هم نه دي. حتی یوازې په ځای باندې سرپرستان نه غلي دي دا هم ورته وې چې ستاسو راځي خپل دنو ته په خاص سیر باندې راځي او هیڅ یو مامور ګو خصه وې نه د نه ادارې نه شلل سوې ده. دا اداره د بنسټ ده د پښتیا په کچه باندې ان شاء الله مامورین ک راځي هغه به نو یوازې اغه درې سلنه مامورین باندې راځي نو ټول لږی ولایت کې هم ټول مامورین حاضر دي. په کله چې ولایتي اداره کې حاضر سلنه نور ریاستونو کې خبره مخاوي.
صحیح ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت ته ولایت خبرونه اورید. خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی خالق یار احمد زای او د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی زموږ ملمانه دي. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو د واتس اپ له طریقې اوریدونکو لرو. مهرباني کوي
کلام را
مهرباني کوي سب تر قلم مخکې خبري وکړي.
السلام علیکم شیبر صاحب.
شیبر نه يم ساروان يم. مهرباني
او بخښ ساروان صاحب. حافظ الله مل پکتیا ولایت څخه میاړي کني ولې ده د حلیم فدایی څخه می یو سو پښتني دي هله د چ موبایل ربانې کټ نه کوي.
مهرباني
حلیم فدایی نه لومړی زما دا پښتنه چې ته پکتیا ته څه خدمت کړې ده د سرکونو بندول نماز یو حلیم فدایی ایس نه دی کړی.
متاسفانه لا تاسو سره یو بل زنګم راځي هله د چې تاسو ته نوبت درکې. خیر متاسفانه. خیر علیم فدایی صاحب ته باور شو. فدایی صاحب دوی وایي چې تاسو د پکتیا لپاره څه خدمت کړی دی. تاسو د پکتیا والی وایي. مهرباني وکړئ.
اول خو سروان صاحب دغه انټرنیټ او مخابرات څخه ډیر ګډوډ دي چې افغانستان کې ټول سیستمونه هم دغه سيدي لکه د شبکې چې دي که هم دغه خدمات هم دین اندازه را غول شي چې دي په تاسو سره کوم حالت کوم تغیر دي چې ندی ملاقات غوړېدل
شي لیکن فدایي سه په دې برخه کې او ته تغیر راغلی دی په خو به ډیر قطع کول وسې څوک نه قطع کوي
نه نه کار نه کوي موږ دا ډېر کوشش سره خپل منځو کې غږی بس شبکې کار نه کوي خو هغه دوی الوزولې هغه دوی الوزولې اوس یې پرې خېدی جوړولای نه سي اصلا زه غواړم چې څه ورانه ډېر اسانه ده جوړول تخصص غواړي تعهد غواړي په قرآن کریم کې واضح ده چې تاسو کار اهل کال ته وسپارئ قرآن کې نه دی ویلي تاسو کار ملا ته وسپارئ ملا د خپله ملایي کوي او کار دی اهل کار ته وسپاري اما دا معنا نه لري چې ملایان خدا نه خواسته ملایان کې اهل کسان نشته شته زمونږ ډېر ملي علما موجود دي په افغانستان کې اما کوم چې اوس د ادارو پر راس کې دي زه د رئیس صاحب نه یو پوښتنه کوم چې رئیس محترمه اول ته بیا تا حتی ستا په ریاست کې یو بل کس د معاون په توګه راغلی په داسې حال کې تشکیل کې معاون وجود نه لري اما له هر رئیس سره یو بل مشاور اضافه طالب نه اسي ورسره دا اوس د پکتیا د شاروالۍ چې کوم ورور او خوای هغه هلته په مستوفیت کې کار کوي هغه هلته اوس ده چې هغه ډېر
لیکن فدای صاحب د اورېدونکو پوښتنه ستاسو د ادارې په ارتباط وچې
زه
ځواب وایم
زمونږ په اداره کې ګورئ اول خو دولتي ادارات سیستم موجود و حسابدهي ولسته موجود و زمونږ خدمات زمونږ په وخت کې د بیان ازادي والا د خلکو مشارکت و اعتراضات ول انتقاد و شپږ اخبارونه هلته فعال و مجلې فعالې وې شپږ راډیوګانې فعالې وې زمونږ په وخت کې په مخابرات زمونږ په وخت کې جوړ شو د پکتیا پوهنتون دپاره ودانۍ زمونږ په وخت کې جوړې شوې طالبان چې کله تلل صرف لدین مقایسه وکړي چې په کومه ورځ طالبان ولاړ او دا نوی حکومت راغی گردیز ته چې دوی راننه وتل حتی طالبانو دا نه سر پیژندل چې دا گردیز دی که بل ځای دی دومره تغیر راغلی و هم په زیربنا کې هم په ادارو کې هم په دا کوم د دوی رهبری چې اوس کینی دا کوم تعمیر چې دا رئیس صاحب کینی دا اوس پکې ناسته د مستوفیت ودانۍ وګوره هغه وخت خو یوازې ولایت مقام هغه پخوانی زوړ مېلمستون و چې هغه متاسفانه د دوی په پم کې له منځه ولاړل ته دا ټولې ادارې چې هلته وګورې سړکونه که ته وګورې دا کوم سړک چې دوی ورباندې تر خوست ته تله راتله د پکتیا او د ګدا په همغه وخت کې جوړ شو دغه د ګردیز او د کابل سړک په همغه وخت کې جوړ شو دغه د ګردیز داخلي سړکونه چې دا اوس دوه سړک چې دا اوس د ګردیز چوک تر قمبر سایه پورې او بیا د زرمک چې پنځه کیلومتره سړک دی یا د سالو خیلو دغه ټول قراردادونه پیسې بودیجه کار زموږ په وخت کې پیل شوی دی دا اوس دوی وایي دا مونږ کوو خو زموږ د وخت پیسې دي پاتې دي او په قراردادونه شوي دي او دوی نه پرېښودل ما زمونږ په کومه ساحه کې انجونې پوهنتون ته دا اوس دوی پوهنتون بند دی د انجونې تر شپږمه پورې هم اوس خلک نه لېږي ځکه هغوی تر شپږمه ولېږم اووم اتم اولسم لوړو زده کړو ته خلک انجونې اجازه نه ورکوي طالبان هغه په ټپه باندې ولاړ دي یعنی کومه دی ساحه ده چې په هغې کې مونږ خدمات نه وي کړي خو دا هر څه چې په پکتیا کې ګورئ که مخابرات دي که سیستم ده که اداره ده که ودانۍ ده که سړکونه دي حتی دغه د مچلغو بند هم زموږ په وخت کې شروع شو د هغه د وخت نه اما دوی مخه نیولی د مچلغو د بندې پنځو نورو بندونو چې اوس را روان دي پیسې منظورې شوې ولې اما دوی مخه نیوله دوی دې مخالفت کاوه خو هر څه دوی پرته له ورانۍ نه کوم کار کاوه یعنی بل کار ماته وښیي چې هغه دوی کړی او خدمات یې وړاندې کړي
درست مننه سلامت اوسئ مولوي صاحب فدایي یو اورېدونکی لرو بیا تاسې ته درځو چې د ښاغلي فدایي د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کړئ او نورو پوښتنو ته هم ځواب ووایست مهرباني کوئ
السلامونه نیکی هیل احترامات جناب ساروان صاحب تاسو ته او جناب فدایی صاحب ته او ټولو قدرمنو میلمنو ته اسدالله صافیم د لغمان
مهرباني
ساروان صاحب محترم اول چې اول دا وایم کنه چې دغه نظام ورانېده او ړنګېده او کله چې دا نظام چور به ورته وایو چې ځینې ادارې ډېرې بغیر بې نظمي شولا ځینې
سروان سیسما واز درځي
تاسې صبر وکړئ چې یو اوریدونکی خبرې وکړي بیا تاسې خبرې وکړئ دوه تنه په لاین کې دي مهرباني صافی صاحب ادامه ورکړئ ترمن صفای صاحبم قطع شو. خیر لدوی نمبر شو شغلای احمد زای د پانتون په ارتباط کته سی وای چې پانتون ولی باندې فکر نه کوي هر ورځ چې تیریږي د شاګردانو د محصلینو درسونه شاته پاتې کیږي دا ډیر لوی تاوان دی په نورو دنیا کې خو یو ورځ ډیر اهمیت لري ولی د موږ په وطن کې اهمیت نه لري
نمرو یک خبر د فدایی صاحب دغه یو کته لند رڼا ورته واچوم البته خبرګون ورته وخایم چې پکتیا په کچه باندې اوس د ښاروالۍ کوم خدمات شروع دي داخلي سړکونه دي هغه ښاروالۍ د خپل بودیجې نه د خپل عوایدو نه دغه قراردادونه کړی دي او په دې کم وخت کې تقریبا 100 کیلومتر سړک داخلي سړکونه دي ښار هغه فدایی صاحب تقریبا په ټول ولایت کې د ولایت په وخت کې هم دغه پخنه کړله که څه هم هلته د ولایت مکې سمونیتي تهدید دوی ته نه و دغه راځ د ظلمت سړک څو ځله منظور شو پیسې کې وخوړل شوې د مچلغو بند له لومړي سره فدایی صاحب سره راغلی د پکتیا ته لومړي سره ساتنه او امنیت چارې ټولې د مجاهدینو لاس کې وې او حکومت ورته راتلی نه شوی د دغه حکومت په محل باندې تیر شلو کولې کې په مچلغو بند باندې یو فیصد کار هم نه ده شوی خو چې کله طالبان راغلي تر اوسه پورې 40% کار په مچلغو بند باندې شوی ده دغه راز تعلیم او تربیه یادونه وایي کړل چې تعلیم او تربیه ټول مکاتب خلاص دي ښوونځي لیسې ټول خلاص دي دغه دینجونو بهیر سره د به د وزارت ته په تو سره کلم چې موږ ته فرمان راشي له غو طرفه نو دا به ان شاء الله خلاصيږي دین ولایت کې پرانستل شوی دی ته به هم هغه شيږي په انتون په اثبات باندې به موږ درته وایم چې په انتون د لوړ زده کړو وزارت پرې تړاو لري کلم چې هغه یالته موږ ته سپارښتنه وکړه او د کابل په کچه باندې په انتونونو خلاص ول ان شاء الله پکتیا کې به هم دا بهیر خلاصيږي خصوصي په انتونونو هم دا اوس هم فعال دي او خصوصي ښوونځي خصوصي په انتونونو د لوړ زده کړو مؤسسې ټول فعال دي نو په ټول کې کدر ته وایم چې بهیر د فقاه په سیر باندې روان نه هیڅ منګون او ستونزه نه شي
لیکن مسله دا ده چې په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو لیسې فعال شوي او د طالبانو د معرف وزارت ول چې ولایحه یا مقرره جوړوي ا مقرره کې جوړي خو د ټول افغانستان لپاره به جوړي ولې په یو شمېر ولایتونو کې اجازه شته په یو شمېر ولایتونو کې نشته تاسو د خپل ولایت مسؤلیت لرئ تاسو د خپل ولایت لپاره ولې د پوهنې له وزارت سره خبرې نه کوي چې تاسو په ولایت کې شونځي پرانیزي
نو موږ خبر ورسره کړی ده خو دا نه پوهیږم دا یو غوي پر تړاو لري چې دین ولایتونو ته اجازه ورکړي سلسله وار دا پروګرام روان ده ان شاء الله امید لرو چې لنډه سورزه کې به دغه راتلونکو ورځو کې به موږ ته هم اجازه راکول چې د اطمینان راکول سوی ده چې د نجونو ښوونځي به د پکتیا په کچه په ټولو سیمو کې پرانیستل شي حتی هغه سیمو کې چې هلته د نجونو ښوونځي شتون نه لري هغه ته به هم فعال شي او یو بله یادونه چې وکړم چې پکتیا په کچه باندې ټول مخابراتي سیستمونه ښه فعال دي حتی هغه سیمو کې چې هلته پخوا مخابراتي سیستم نه و لري پرتي سیمې وي لکه د زرمت ولسوالۍ یو دغه نور لري سیمې هغه ته هم د بهیر پیل شوی ده هم د پرون موږ په زرمت ولسوالۍ تعمیر بازار کې یو د سلام شبکه پرانستله افتتام او کړه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوه دغه راز په نور ولسوالۍ کې لري پرتو سیمو کې کوشش په دې باندې روان دي مخابراتي سیستم فعال شي او خلکو ته عامه خدمات وړاندې شي دا په پراخه کچه د بهیر پیسې
فارغ سلامت اوسه یو اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم شیبا صاحب
مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر چې ټلیفون مو قطع
اواز مدرسي ایتاسي اواز اورم را
نو ادامه ورکړئ مهرباني
قربان ادامه خو میرا ادامه د زاول زار او د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په تماس کیم ورونو سړای چې دی وځي نه بل ځای ته کاډه وږي نو خامخو هغه کور هغه کاډه دومره په دوه میاشتو کې خپل تر نویش نشي برابر وای د کوستازې لرسي کې نه پیاله ځای لرسي کې دا دی وی دارې نه بل ادارې ته د انتقال وو وختو بیا د انتقال وو وختو اوس یو د سی وی دولتي حکومت پی چغه ادارا پول یغه مومن دی ولایت نه اعلان وکي چې دا نن فنزي اخلاص دا دی وی دارین بلې ادارې ته انتقال وشو غدي
ډېر مننه نظر دی واورې دل شو چې پښتنه نه لري بل اوریدون کې ته باور شو تاسو مهرباني وکي هله چې پښتنه ولري نظر مڅرګندوي
السلام علیکم ساروان صاحب تاسو ته محترم ملمنو ته سلامونه نګیری د مشرقینه تاسو سره لاین کیما زما د محترم رئیس صاحب نه دغه پوښتنه ده دغه د خصوصي پانتون خو په پارتیا کې شته دغه د خصوصي پانتون نو فیسونه مخکې ډیر زیات جیګو په هغه وخت یو څه کارونه هم د خلکو سم وو او دغه فیسونه جیګو اوس د خلکو کارونه هم بیخي تقریبا ولال دي په ټاپه سره خلکو پیسې نه لري او د پوهنتون د استادانو معاشات هم کم کړي دي آیا دغه فیسونه تاسو دغه د امارت اسلامي چارواکو دغه فیسونه دوی کم کړي دي او که نه او بله پوښتنه مې د رئیس صاحب نه دغه ده چې هغه پخواني حکومت چې کومې پروژې شروع کړې پکتیا کې عام المنفعه پروژې هغه پروژې اوس په ټاپه ولاړې دي او که نه تاسو هماغه کار بیا شروع کړی ده
ډېره مننه مولوي صاحب وروسته ځواب درکې یو بل اوریدونکی مورو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ تاسو
سلام علیکم ساروان صاحب احمد همدر در سره پاړي کا کین د لغمان نه
مهرباني کوئ همدر صاحب
یما دغه پښتنه دا کنه لمیلما ورور ناسي دا
متاسفانه هم در صاحب تلفون قطع شو خیر مخته دی چې فدای صاحب تاسو ته در شو مولوی صاحب احمدزی څخه به وغواړو چې د آغا امیر صاحب پوښتنې ته ځواب ووایي د فیسونو په ارتباط چې اوس د خلکو اقتصاد هم خراب شوی دی په ځینو نورو ولایتونو کې او حتی په مرکز کې هم په دې اړه خبرې شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به فیس کموي په پکتیا کې څنګه دا کار شوی دی او کنه
پس کیا کہ خو خصوصی فونتونو نه فعال دی دا غیتی سونو موضوع سره د مرکز پر تړاو لري او دلته موږ د اطلاعات فرهنګ ریاست په کچه باندې ځینو فونتونو سره تړونونه هم لرو هغه بیا چې کله موږ تاسو ک مراجعه وکي موږ یو سند ورکو بیا تقریبا هغه څوک چې د فونتون یا د خصوصی لوړو زکو مسیت ور معرفي کیږي بیا 50 سلنه یا 30 سلنه کمخت تر ترازی هغه بیا موږ لارې معرفي کیږي او بل عام المنفعه پروژه یادونه وکړه څومره عام المنفعه پروژه چې په خوا تر حسوي دي هغه یوازې و اردونه کیږي نو بیرته پیدا کیږي هیڅ عام المنفعه پروژه کار نه ځندېدل او نه به ځندېږي یوازې اردونه پیدا شوي دي او بیرته لسره پیدا کیږي
دا یو شمیر پروژو لپاره د تیر حکومت څخه پیسې اخیستې دي قراردادیانو له هغوی سره مو حساب کړی دی په ځینو مواردو کې په ځینو ولایتونو کې هغه قراردادیان یا تښتېدلي دي یا وایي چې انکار کوي چې پیسې نه دي اخیستې
بلې هو له هغوی سره حساب روان ده هغوی احضار شوي دي هغه ځینې شی نشته هغوی چې هم جلد لیږل شوی ده خو دا ځینې مثلا عام المنفعه پروژې لکه پلونه او پلچکونه یا مثلا دغه سی خوندزی څنګه نیمرغه رغیدلی پاتې دي دغه راز نوري پروژې کوم په غوی باندې اوس عملن کار روان ده تر څو پرې چې غوی ورغیږي دغه راز د ضرورت پکتیکالو الهاره په دغه باندې هم کار روان ده او تقریبا کارونه او چاري بشپړې شوی دي نګدي او ترڅنګ څومره پلچکونه سی او یاغه مثلا د بیلابل لاملونو لکبله یا تخریب شوی دي یا ویجاړ شوی دي یا مثلا سیلابونه پیراغلی دي هغه هم کار روان ده او ان شاء الله لسره راغیږي د دې ترڅنګ ټول نیم بند ودانی هغه یو سروي پیل شوی ده یوازې د سیستم تر خلاصونه پر تړاو لري نو ان شاء الله هغه باندې هم زر او پلان وخت کار پیدا کوي خلک
ډیر زیاته مننه فدای صاحب مولوی صاحب مخکې وویل چې د مچلغو بند په باره کې تاسو خبره وکړه دی ویل چې دوی ساتنه کوله کله چې دوی په جګړه کې ول پخواني حکومت سره دوی ساتنه کوله او دوی دا هم وایي چې دوی د عمل منفیه پروژو مخ نه دی نیولې لیکن تاسو وویل چې دوی مخ نیولې
اول خو هغه کیسوالی و ما په مطبوعاتي کانفرنس کې ډیر واضح ویل چې وسلوال له هر پروژې نه کم تر کم 10% دوی رشوت اخلي یعنی چې 10% ور نه کې د پروژې کار نه پیسې کوي ضرورت سړک د همدغه فیصدې له وجې نه ډیر هیئتونه د شرکت روخانه دي بل خوانه تر کوټې تر پېښور بتل راتله چې فیصدې باندې به ورسره جوړ شول بیا به کار ته اجازه ورکوله چې فیصدې به جوړ نه شول کار نه اجازه ورته نه ورکوله حتی د ګردیز د ښار سړک چې دا کوم دی وایي چې دلته امنیت موجود نه و دي د قراردادي غوښته ولو ولسوالۍ ته کمانډان د دوی هغه وخت کمانډان و دي چې غوی غوښته وو او ورته ویلو چې موږ ته که پیسې را نه کې اجازه نه درکو په بوبونو د الوزو اختطافو دي کارت دې نه پرېږدو کوم خدمات چې د یاد کړو کنه مچلغو بند دي مچلغو بند راواله تر زرمته پورې دا ټول د موږ دی وخت هغه سړکونه و چې دوی مخه ولا یې په بمونه لوزره چې دی وای چې د مختلفو لاملونو لوجنه پلچکونه لمنځه تللي هغه لامل اکثره بمونه انفجار تاسو دل دي زرمت گردیز سڑک باندھ چکم پلچک بم والو زل پھر کہ حتی ملکی دیوی کورنی چلو نہ پرب کی شہیدان بہر حال یعنی زموجا د پار لوی چیلنج لوی گواخ همدغه وسلوال طالبانو چې کدی فیصدی ورکوله التکار کیده کای نه ورکوله حتی ته پویږي کله چې موږ جمعهتونه جوړول دي جمعهتونه په جوړولو کې دوی فیصدی اخیستله خدا شرکتونو ټول موږ ته ویل موږ سره چاره بل نه و ځکه هم به جنگ هم جنگ کوه هم خدمات وړاندې کوه هم د دوی د فیصدی شرکتونو نه غوښتنه دا یو واقعیت ده چې هر چا نه پوښتنه وکړي دا شی یعنی داسې کوم بل شی نه ده او ما ډېر په ریکارډ باندې دا خبره د ټولو رسنیو په حضور کې مې دا خبره وکړله چې دغه رقم یو شی روان ده او زما په وخت کې چې کله هلته زه وم چې کله موږ رالولو د مچلغو د بند کار یو فیصد او کله چې ما استعفا ورکړله او زه له پکتیا رالم اووه ویشت فیصده ده تکمیل شوی چې بیا له غنه وروسته نظام یو نیم میاشت وروسته نظام تبدیل شو.
بله ډیره زیاته مننه مولوی صاحب. مخکې فدایی صاحب ویل چې مخکې په پکتیا کې شپږ رادیوګانې شپږ مجلې چاپېدې او شپږ رادیوګانې فعالې وې، رسنۍ ډېرې وې، اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره رسنۍ په پکتیا کې فعال دي؟
د پکتیا په کچه باندې ټولې رسنۍ چاپي او غږیزې چې څومره دلته وي موږ د یوې هم مخه نه ده نیولې او یوازې ورته ویلي مو دي چې خپلې خپرونې د اسلامي قوانینو دغه کلتوري او عنعنوي مسایلو په چوکاټ کې برابرې کړي، د دې تر څنګ قومي او دغو قومي شخړو او دغو تفرقو ته لمن نه وهي. نور موږ هیڅوک هم نه دي بند کړي. رسنۍ د پخوا په څیر باندې غږیزې رسنۍ فعاله دي. هغه کومې چاپي رسنۍ چې وي هغه د یو لړ اقتصادي مسایل له امله نشرات یې یو څه درېدلي دي، خو هغوی هم ډار راکړی دي چې انشاءالله دغه نشرات یې لنډ وخت کې بېرته پیدېږي. تاسې دوی دغه نشرات یوازې تر اعلاناتو پورې مربوط و، هغه سپانسر ادرس یې و هغه اعلاناتو تجارتي، نو هغوی هغه تجارتي اعلانات اوس یو څه کم شوي دي. د دوی نشرات هم یو څه درېدلي دي. غږیزې رسنۍ د پخوا په څیر باندې فعاله دي او یوازې د چاپي درې رسنۍ موږ درلودلې، هغه د ابتدایي څه په وخت کې په اخر وختو کې درېدلې، تقریبا د مجاهدین راتګ نه دوه میاشتې وړاندې درېدلې دي. او یو چاپي رسنۍ موږ په اطلاعات فرهنګ کې رسمي رسنۍ درې چې هغه وړاندې مجله ده، هغه همدا اوس هم کار پر روان ده او ان شاء الله لنډ وخت به چاپ شي او مینوال ته وړاندې شي. دغه راز په ټولو برخو کې عام المنفعه پروژې لکه چې فدایي صاحب یادونه وکړه چې دې پروژو مخنیوي کړی ده، موږ قطعا دا کار نه ده کړی او پروژو مخنیوي مو نه ده کړی، بلکې هغه پروژې مو تقویه کړې دي. اوس موږ خپل امنیتي پرسونل ورلېږلی، هغوی نظارت یې کړی دی، هغوی امنیت ساتنه یې کړې ده او همدا اوس هم د هغه پروژې پخوا پروژې چې کومه طرحه شوې وي نو اوس هم روانې دي، ان شاء الله ضربه تکمیل.
بله تاسو مخکې د بیان د ازادۍ یادونه وکړه، لیکن ډیری خبریالان شکایت لري چې د بیان ازادي محدوده شوې ده. پرون هم تاسو ولیدل چې په کابل کې کله چې رسنیو غوښتل چې د یوې مظاهرې خبرونه چمتو کړي او منعکس کړي ووهل شول. په خپل همدې خپرونه کې ما وغوښتل چې په پکتیا کې له ډېرو خلکو سره خبرې وکړم چې په دې خپرونه کې حاضر شي. ډیرو انکار وکړو ویل چې خطر احساسوي.
بل یو خدای دې چې څوک راځي چې نظام ته ضد باندې باغیانه خبرې کوي یا بغاوت کوي، نو او یا مثلا داسې خبرونه کوي چې هغه مثلا د حکومت قوانین چې دي کلتوري مسایل په پام کې نه نیسي، نو دغه مستثنا نو هیڅ رسنۍ ته موږ نه دی ویلي چې مثلا ته نشرات دغه کنټرول کوي یا ته نشرات دومره کم کوي یا دومره زیات کوي، دغه پابندی موږ نه دی لګولې. رسنۍ د پخوا په څیر باندې فعال دي.
مثلا پرونی مثال کافی نه دی، د پرون د کابل مثال دا کافی نه دی چې په ټولو ولایتو کې خلک همداسې احساس وکړي چې هغه وضعیت په لمر سره هم بوسي.
بل
د کابل خو د خدای کورنۍ چارو وزارت وایان د خپل جواب وایي، خو کابل خو مظاهره من اعلان شوی دی، بیا رسنوی ته ویل شوی و چې د رسنوی دغه مظاهره باید سیاغ نه شي، مثلا نشر نه شي.
خدا بیان آزادی خود هم ده مولوی صاحب، ده بیان آزادی خود هم ده چه مظاهره انعکاس که دی خلکو ژغ پور که دی خلکو انتقاد پور که کدا نوینو بیان آزادی نو بیا څه شو؟
بله په پکتیا کې دا مشکل نسته، پکتیا کې ټول رسنۍ آزاد دي، لږ خوب سیر باندې کلم چې کوم چارواکي نظر وغواړي یا مثلا د کوم ادارې په اړه باندې پوښتنه وغواړي، حتی موږ د څه وخت راغلی دي چې د شپې پوښتنه کړې ټلیفون راته کړې ما ځواب ورکړی دی چې مثلا دغه ستونزه دغه رقم ته ده یا دغه مسئله دغه رقم ته ده. یعنی موږ د پخوا په څیر باندې هغه پخوا به چې ولایت وایان ته به یو چا زنګ وایي نو بیا به ډېر په نخرو باندې ځواب ورکړو. اوس هغه وضعیت للی ده لمانځه، اوس ولایت په کچه باندې چې ځواب هر څوک وغواړي انشاءالله په همغه دم باندې ځواب ورکوي دغه موږ مسؤولین مطبوعاتي مسؤولین. او تاسو خپله دغه دلته موږ تاسو یو خبریال احسان آرین نومېږي، نو هغه نه تاسو د دې وضعیت باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. پکتیا کې د ډېرو ولایتونو په کچه باندې به درته ووایم چې هلته د رسنیو آزادي یو مثال ورکولی شو موږ، چې رسنۍ فعاله دي او د چارواکو نظرونو ته هم خلاص رسۍ لري، دغه راز هر خبر په ښه توګه باندې راخیستلی شي. موږ د دې لپاره یو ښه ترتیب دا جوړ کړی چې ټولو رسنیو ته مو یو ګډ واتساپ ګروپ جوړ کړی دی، نو هغوی ته دغه پکتیا خبرونه ورته اچو، نو بیا په ډېر ښه توګه باندې راخلي هغه نظرونه.
خو دا خو ستاسو خبرونه دي مولوي صاحب، تاسو به خود دغسې یو شی جوړوي او هغه خبر چې تاسو فلټر کړی وي جوړ کړی وي او په ګروپ کې اچوي هغه خبر خو د رسنیو نه ده پکار. رسنیو هغه خبر پکار دی چې پخپله پرې وګرځي او پخپله پیدا کړي، او البته په دې کې هم شک نشته چې ستاسو نظر هم واخلي او ستاسو د منتقد نظر هم واخلي. خیر
یو
اوریدونکی لرو
چې تاسو کولی شئ هر ادارې ته ورسئ، هغه ته هغه ادارې د مسؤول نظر واخلي په هر اړوند مسایل باندې مرکه ورسره وکړي، دغه چا باندې ممنوعیت نه ده لګېدلی.
مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ، آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
السلام علیکم. السلام علیکم
صاحب، سل واری دی سلام واچاو، خبری دی وکا، وقت کم دی.
سروان صاحب
مهربانی کوی لطفا یو څه
سروان صاحب واګ ما اوره
خبری وکي، لطفا خبری وکي. نه تاسو زما غږ نه اورئ، له تاسو به تیر شو. فدایي صاحب تاسو ته به در شو. د رسنیو په برخه کې مولوي صاحب احمدزی وایي چې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د بیان د ازادۍ په برخه کې هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د بیان ازادي محدوده شوې ده، البته ما هم دا خبره وکړه، خو دوی دا خبره ردوي. تاسو څه وایست؟
نه، بیان ازادي یوازې محدوده نه، بلکې دا زندۍ شوې ده. تاسو ګوري په پکتیا کې زه چې کوم دقیق اطلاعات لرم یوازې درې کسایی په دې هغه باندې نیولي وو چې تا ولې یوازې په فیسبوک کې لیکل کړي دي، حتی هغه استخباراتو وړي وو په زور یې ډبولي دي، تر دې حده پورې ورته ویلي دي چې اعتراف وکړه چې له داعش سره یې. د دې ترڅنګ حتی څوک د یو چا چې د دوی مخالف وي او یو پوسټ وکړي هغه لایک د دوی لایک او هغه د دوی هغه چې کوم عکس العملونه ښیي هغه هم تعقیبیږي او ورته وایي چې که دا کار موږ موږ هم بندیانه او وهو خلک یې غوښتي دي، تهدید کړي دي. بله د بیان ازادي ده او بل د بیان د ازادۍ وسایل دي. موږ چې کله د وسایلو خبره کوو رسنۍ په هغې کې پخوا ټول مدني فعالیتونه که څومره چې په فیسبوک او که په ټویټر کې او که په هر ځای کې هغه ټول فعال ول، دولتي ویب سایټونه فعال ول، د ادارو ویب سایټونه فعال ول، او که زه هغه ټول سره حساب کوم دا دولتي او غیر دولتي راډیوګانې او اخبارونه تقریبا ولس کېږي. اوس وخت د پکتیا غږ راډیو په پکتیا کې تړل شوی ده، له دغه حتی په پکتیکا کې هغه میلمه چې په پکتیا کې اورېدله ډېره مهمه راډیو والا هغه،
لیکن دوی وایي چې دا مخکې ځینې راډیوګانې او ځینې رسنۍ مخکې بندې شوې وې.
راځو دې ته، زه دې ته راځم.
دی وړاندې یو اخبار ده چې اطلاعات فرهنګ ریاست باید چاپ کړي، حتی دوی چې راغلي هغه تر اوسه نه ده چاپ کړي، دغه لپاره دوی هغه نه لري. شپږ اخبارونه مکمل ټول ختم شوي دي، یو نشته اوس. او کوم راډیوګانې چې فعالیت کوي هغوی ته هم ویدي چې نعتونه به خپروي، هغه چې کومې دي هغه هم داسې ورته ویلي چې موږ بیا تاسو ته امکانات درکوو. نو هغه په دې خاطر باندې هغو اوس کار شروع کړی ده، خو نعتونه خپروي هماغه سانسور شکل باندې چې د دوی کوم شی وي هماغه به خپروي. نور د منتقد نظر حتی نه یوازې دغه، زه داسې ډېر مثالونه در کوم، خو نومونه اخیستل دغه مشرانو اوس دلته زه نه غواړم د امنیتي تهدیداتو د وجې نه، چونکې دستي بیا کشول کېږي. هغه قومي مشران چې هغوی په یو مجلس کې د نقد کړی دی نه په رسنۍ کې، هغه یې بندیان کړي دي، ډېر مخور خلک یې بندیان کړي دي. د بیان ازادي په افغانستان کې پرون چې کله کومه حادثه وشوله تو ګوره وسلوال حتی د ناموس شکنځای ورته چې ستاسو ژورنالیست سره د هغې مېرمنې ته چې شکنځا وکړله ښځه ورته یاده کړله چې رسنیو سب په دغه حالت کې، یعنی چې یو رسنۍ په دغه شکل باندې ورسره برخود کېږي او کوایي چې نه په پکتیا کې آزادي په مرکز کې دغه قیودات داسې نه ده. دا د دوی مرکزي یو استبدادي حکومت ده، دوی چې په مرکز کې کومه پرېکړه وسي هغه په ټول افغانستان کې هماغه شی وي، هماغه قانون وي، هماغه فرمان وي، هماغه محکمه وي.
ډېره مننه، ډېره مننه کوربدان. یو اوریدونکی لرو، تمه ده چې دا ځل به ژغ واورېدلی شو، خبرې وکړي. خیر، د دې لکه چې ټلیفون قطع شو، بل یوه ته به ورشو د سکایپ له طریقې ده. لطفا دغه اوریدونکی چې اوس خبرې کوي ده ته موقع ورکوي، په دې منځ کې دې بل اوریدونکی زنګ نه وهي چې د ده خبرې واورېدی شو. خو دا اوس د دوو درو کسو زنګ دی، لطفا یوه ته اجازه ورکوي، مهرباني کوي. نه په همزمانه دوه کسه او درې کسه زنګ وهي، خو دا بل هم اوریدونکی دی ټلیفون له لارې لرو. خیر، دوی ته به ورشو، خبرې وکړي. آزادي راډیو، مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب،
سلام علیکم. آقای ساروان،
مهرباني، ډیر کم وخت لرو، لطفا لنډې خبرې وکړي.
سوال ما یه است از مولوی صاحب که آقای فدایی که دعوا میکنه که ما قیمکانا داشتیم، چرا سقوط کردن؟ چرا سیستم سقوط
کردن؟ دیره مننه سیده، دیره مننه سقوطی و که اوز که پا دی موضوع بندی خبری کنو، باید طول اخبرونم دی موضوع تا وقف کو، ځکه چې دا ډیره اوږده موضوع ده. خیر، مولوی صاحب، که دی فدایی صاحب د څرګندونو په اړه څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
د فدایی صاحب کومې یادونې چې وکړلې، دوی په ځان باندې قیاس کوي، نورو ته هم دغسې ګوري. دوی په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ونیول، بندیان یې کړل. امارت بیرغ به چې چا په فیسبوک باندې نشر کړ، بیا به سبا د ملي امنیت له خوا نه په کورونو باندې چاپه وه. رسنوی ته موږ نه دي ویلي ستاسو نشرات بند کړئ. ځینې رسنۍ چې هغه د خپل اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان وي،
دلته یو سوء تفاهم ونشي. د رسنیو د بندولو خبره نه ده، خبره داده چې د رسنیو د خولې بندولو مسله ده، چې تاسو کله چې مظاهرې خپروي تاسو وایي دا مخ خپروي.
رازم د رسنیو په هکله باندې ما یادونه مخکې وکړله چې هیڅ ګواښ ورته متوجه نه ده. دوی په مستقله توګه باندې، خپلواکه توګه باندې مرکم کولی شي، چارواکو سره غږ هم راخیستلی شي. موږ په دې باندې هیڅ راز دغه بندیز نه لګوو. داسې ځینې رسنۍ په کې هغه یادونه وکړه، په کې هغه کوم استودیو خرابه شوې ده، کابل ته وړي. موږ د دې راډیو حتی پوښتنه کړې که سامې موږ پرې تړاو نه لري چې دا مو ولې بنده کړله. دوی ویلې چې موږ د یو څو وخت لپاره وړي مو د کابل ته بېرته فعالوي. حتی موږ د چا جواز نه دی لغوه کړی، ځکه ډېرې رسنۍ بې جوازه کار کوي. موږ داسې نه دي ورته چې ته بې جوازه کار کوي، ته باید فعالیت هم ونه کړې. دغه بندیز مو نه پې لګولې، دې په خاطر باندې چې دغه بیان ازادي ته موږ ژمن پاتې شو. دغسې مثلا داسې نیوکو لاندې رانه شو. کوشش کوو چې بیان ازادي په صحیح واقعي معنی باندې ټولنې ته وړاندې شي. دلته دوی په وخت کې د مشارینه او د سمکني غږ په نامه باندې راډیوګانې وي. حتی یو ودانۍ کې دوی خپل هغه درلود، مرکزیت درلود، هغه ودانۍ نه یوازې په دې باندې واخیستلو چې پسې واخیستل چې یو ورځې په اشرف غني باندې نیوکه کړې وه، دغه ودانۍ نه څه واخیستله. دغه رقم ته قدیم نه ته تېرې شوي دي. دوی بیان ازادي دوی محاصره کړې وه، دوی رسنیو نه رسمیت وغوښته. او دغه رقم ته مثلا د تجارتي اعلانونو په بدل کې مثلا
هیڅکله مظاهره چان په دې شکل سره چې تاسو په وخت کې وهل شوي دي نو وهل شوي مظاهره چان نو وهل شوي بله خبریالان نو وهل شوي اوس وهل کیږي
په پکتیا کې موږ دا رقم قضیه نه لرو زه یې پکتیا په کچه درته غږیږم په پکتیا کې موږ دا رقم قضیه نه لرو چې په خبریالانو ویل شوي دي یو خبریال البته دا ابتدایي سب یادونه وکړه چې درې نفر وړل شوي دي فیسبوکي پوسټ باندې هیڅ کار نه دی وړل شوي نه په کوم خبره باندې وړل شوي دي یو نفر خبریال وړل شوی وو چې هغه هم یوازې هغه پښتنه تر کېدله احضار شوی وو نه چا ویلی ده نه بل څه مشکل ته پېښ شوی خاص یوازې وړل شوی ده او بېرته خپل کور ته په عزت باندې رسول شوی وو یعنې معنا دا چې موږ هېڅ چا باندې هم بندیز نه ده لګولی نه مو چا خولې تړلې دي دا هم دا اوس هم فیسبوکي پوسټونه خو همدا اوس هم د دې نظام تخریب سره روان دي
دغه برخه کې کلم دی خبرې وکړې مولوی صاحب ډېر کم وخت پاتې دی اوس که یو څوک ستاسو د حکومت په ضد څه لیکي یا وایي دا به اوس ستاسو په نظر غیر قانوني کار وي او کنه دا د حق دی
اصلاحي نیوکې د هر چا د زغملو وړ دي سالمې نیوکې د هر چا د زغملو وړ دي
دا د اسلام مسله دا تعریف فرق کوي ستاسو به یو شي ته اصلاح وایي زه به بل شي ته اصلاح وایم فدایي صاحب به بل شي ته اصلاح وایي دا ډېر مشکل کار نه دی
بلې اصلاح لورای معلومیږي چې مثلا څاروان څه موخه لري ابتدایي څه موخه لري زه څه موخه لرم اصلاح لورای معلومیږي او تخریبی کرنه هم ولې میږي چې تخریبی کرنه څه معنا هم دا اوس تاسو د فلای سب ټوئیټر وګورئ چې څومره تخریبی پوسټونه کړی دي موږ د اصلاحي نیوکې د هر چا زغم او سالم نیوکې ته هر کلی وایو وړاندیزونه زغم او غواړو یې وړاندیزونه هم دا رقم ته جدي مشروع ته ضرورت لري د هر چا د هر وګړي هغه کې فدایي سب قبل عام وګړي ته هر صوفي
ډیر زیاته مننه کور ودان مولوی صاحب خالق یار احمد زید پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس او د پکتیا پخوانی والی شاغله حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لتاسو اوریدونکو هم منندوی که هم مشکل مو درلود تاسو په تماسونو کې خو بیا مو هم کور ودان
دریا